ستړي مسي وخت سهار لس بجې سوې د مشال ریډیو په یو بل غړي کې موږ عبدالحق کارلو ګلوار هرکلی کوو. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د امن امان پر مسله تود بحث د پاکستان د داخله چارو د وزیر د تربیې د مخنیوي لپاره پنځه نکاتي پلان اعلان. د شمالي وزیرستان د بیکورپسو زده کوونکو ستونزې په افغانستان کې د خلکو د شناخت کارتونو ترلاسه کولو ستونزه د افغان کډوالو په اړه د خیبر پښتونخوا د وزرانا څرګندونې د افغان طالبان سره د خبرو اترو په اړه د افغان دریځ او د نرمې ورځې نړیوالې ورځې په اړه رپورټونه په روانه ګڼې کې درته لرو. خو په پیل کې به بولوار کاکا خبرونه
نمړای دا مهم خبرونه سره ټکه د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار د پرتشدد سخت درزي د مخنیوي لپاره پنځه نکاتي تګلارې پټاګه کړې ده. افغان لوسمشر په هیواد کې د سولې د ټینګښت د سرنګوالي په اړه د سیاسي ګوندونو له استادو کومې مشرانو او د مدني ټولنې له غړو سره وکتل او د امریکا د دفاع نوې وزیر ایش کارټر په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلې ده. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان د پرتشدد سخت درزي د مخنیوي لپاره پنځه نکاتي تګلارې په ډاګه کړې ده. په واشنگټن کې د درې ورځنی سرمشریزي پر مهال چودري نثار د ترګري د مخنیوي لپاره د پاکستان اختل سوي ګامونه روښانه کړي او د پرتشدد سخت درزي د مخنیوي لپاره پنځه نکاتي ایجنډا هم په ډاګه کړې ده. پرون خبر شوی رسمي بیان وایي چې په دې تګلارې کې د ځای خلکو پیاوړي کول، له امن سره د مینه لرونکو اکثریتي خلکو باور ترلاسه کول، په خلکو کې د سخدرزی خلاف درېدو توان پیدا کول، سخدرزی ته د ود ورکونکو ناصر مخنیول او په خلکو کې د برداشت رامنځته کولو لپاره تعلیم ته پام کول شامل دي. بیان وای چودري نثار علي خان دا خبرې د امریکا په پلازمینه واشنگټن کې د سخدرزی د مخنیوي لپاره و جوړ سوي درې ورځنی سرمشري زته کړې دي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر وایي حکومت په صوبه کې د امنیت لپاره هیڅ هم نه کوي. د جمعې په مازګر د اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال د اپوزیشن مشر مولانا لطف رحمان وویل د خیبر پښتونخوا حکومت د وسلوالو د بریدونو د مخنیوي لپاره هیڅ نه کوي او ذمواري د ده په وینا پر ولس راچولې ده. مولانا لطف رحمان وویل
په خاصه توګه نن سبا امام بارګاوي په نخه کیږي او د امنیت هیڅ انتظامات نه کیږي او دلته الټه د اف سی آر د قانون پر رنګ ټوله ذمہواری په خلکو اچولې کیږي. په وړو وړو کدو کې په شخصي سکولونو ذمہواریانی اچولې کیږي کوم چې هغه نشي برداشت کولی.
سینیئر صوبائی وزیر عنایت الله بیا وویل چې حالات یوازې په خیبر پښتونخوا کې نه بلکې په ټول ملک خراب دي او دوی له مرکزی حکومت او پوځ سره په ګډه د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي حکومت به یې په رجسټر سو افغان کډوالو هیڅ کار ونه لري. پرویز خټک د څرګندونې د جمعې په ورځ په نوښار کې د افغان کډوالو د کیمپ دفتر ته د دورې پر مهال کړې دي. په دې اړه خبر سوي خبر پانه لیکي پرویز خټک وویل چې دوی به یوازې هغه افغان کډوال نسی او بیرته به یې لیږي چې په غیر قانوني توګه هلته میشته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سولې د ټینګښت د سرنګوالي په اړه د مشرانو او د مشورو او کتنو په لړ کې د جمعې په ورځ د سیاسي ګوندونو له استادو قومي مشرانو او د مدني ټولنې له غړو سره وکتل. ولسمشر اشرف غنی په دې کتنه کې ویل په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو جدي حرکت ته اړتیا ده. له ارګه خبر سوي خبر پانه وایي ولسمشر اشرف غنی ویل سولې په پټه د شپې په تیارې کې او په غلا نه سیټینګې دی بلکې دا باید یو شفاف پروسه وي او ټول خلک باید پکې شریک وي. نن په نړۍ کې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. دا ورځ له 2000 کال راهیسې د ملګرو ملتونو لخوا د دې لپاره لمانځل کیږي چې خلک د هغوی د مورنۍ ژبو په ارزښت پوه کړي. په پاکستان کې هم یو شمېر سیاسي ګوندونه، ادبي او کلتوري ټولنې دا ورځ لمانځي او له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی مورنۍ ژبو ته دي جایز حقونه ورکړي. د امریکا د دفاع نوی وزیر ایش کارټر په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی. ایش کارټر ویلي د په دې اړه له افغان او امریکایي چارواکو سره خبرې کول غوښ چې د امریکا له وتلو وروسته تلپاتې بریا باوري کړي. ایش کارټر ویلي دی تمه لري چې د امریکایي ځواکونو د وتلو پر پلان له افغان ولسمشر اشرف غني سره وغږیږي او په دې اړه د هغه نظر واخلي چې امریکا څنګه په ښه توګه د افغان ځواکونو په وده کې مرسته کولی شي. امریکایي ځواکونو په افغانستان کې خپل جنگی ماموریت د تیر کال په دسمبر کې پای ته ورساوه، خو په لږ شمیر کې لا هم هلته موجود دي چې افغان ځواکونه وروزي، هغوی ته سلام مشورې ورکړي او د سخت دریزو ډلو پر ضد بریدونه وکړي. د امریکا د دواړو ګوندونو د سینیټرانو یوې ډلې د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری څخه غوښتي چې پر روس د نورو بندیزونو لګولو په اړه غور وکړي او له اوکراین سره د پوځي مرستې وکړي. دا وړاندیز په دې پسې سوی چې یاغیانو د اوکراین په ختیځ کې له سوی اوربند سرغړونه وکړه او د دیبا لیتسف ښار ونیو. امریکایي سینیټرانو په یو لیک کې جان کیری ته لیکلي دي هغه به تر رسېدلی دي چې اوکراین ته دفاعي وسلې ورکړل سي او پر روس نور سخت بندیزونه ولګول سي. د دې لیک په استونکو سینیټرانو کې د امریکا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر سینیټر جان وکین هم شامل دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د امکان نه دی رد کړی چې اوکراین ته درنه دفاعي وسله ورکړي. او وروستۍ خبر د لوبو، پاکستان د بنگلادیش په وړاندې په روانو لوبه کې تر اوسه په 0.15 اورونو کې د نهو لوبغاړو په سر 155 منډه کړې ده. دا لغ وروسته ده چې پاکستان په چوګټل او ویسټ انډیز ته د بیټینګ کولو بلنه ورکړه. ویسټ انډیز په ټاکل سو 50 اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سر 310 منډې وکړې. د خبرونو پای
خبرونه درته بوریوال کاکړ وړاندې کړ. په روانه غړي کې دا ریپورټونه لرو. د خیبر پښتونخوا حزب اختلاف مشر مولانا لطف الرحمن په صوبایي حکومت نیوکه کړې چې د امن او امان په ساتلو کې پاتې راغلی او د اف سی آر د قانون په شان د امنیت ذمہواري ولس ته سپارلې ده. که څه هم نړیوال مطبوعات رپورټونه ورکوي چې وسوال طالبان له امریکا او افغان حکومت سره خبرې اترې کوي، خو خپل افغان حکومت په رسمي توګه څه وایي؟ او په باختر سوریا ادبی کلتوري پروگرام کې د جنو نور موضوعاتو ترڅنګ د پښتو له شاعري شفیقه پښتونزی سید سره مرکه لرو چې له لسیز وروسته شعرګي ټولګه چاپ شوه. دا خپله د خپل کتاب په اړه څه وایي؟
دا هغه کتاب دی چې په هغه کې زما د ټولو لس دردونه پراته دي، زخمونه پکې پراته دي، د هغه مظلوم ولس چغې پکې پراته دي چې د واکمنانو غوږونو ته نه رسیږي.
او یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پال رپورت. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د امریکا د سفر پر مهال په خپل هیواد کې د ترګري او انتیا پسندۍ د مخنیوي لپاره یو 15 نکاتي تګلارې په ډاګه کړې ده. د چ په دغه تګلارې کې کوم کوم نکات شامل دي؟ په اسلام آباد کې مشال خبريال ریاس مسخلي راته تشریح کوي.
د انتها پسندې د مخنیوي اداري په ضد چې کومه کانفرنس کیږي په امریکا کې، دغه ته په خطاب کې د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان وینا وه چې یوازې د انتها پسندې او د ترهګرۍ علامات نه بلکې د دې وجوهات هم قتل پکار دي او هغه مسلې لټول ضروري دي د کوم په وجه باندې چې انتها پسندي وده مومي. د زیاته کړه چې تعلیم، غربت، ناانصافي او دغه رنګ نورې د محرومۍ په رنګ داسې مسلې دي چې د هغې په وجه باندې انتها پسندی زیاتی کی. دوی چې پاکستان دغه لړکی مختلف قسمه اقدامات کړی دي او خصوصا د کم چې قومي اکشن پلان دی یا تګلار د هغه ذکر کو، ورسره ورسره دا هم وی چې یو 15 نکاتی ایجنډا باندې حکومت کار کوي چې په هغه کې کم چې ځایی خلک دي، لوکل کمیونټیز دي، د هغه مضبوطول، دغه رنګ چې کم خلک امن پسند خلک دي، امن خوخي خلک دي، د هغه اعتماد ګټل، ورسره ورسره د انتها پسندې پزیت چې کم عام خلک خلق دی لوکل خلق دی هغه کې مزاحمت او هغه کې د دې د مقابله یو توان پیدا کول د غرنګ په تعلیم باندې توجه ورکول او په معاشره کې صبر او برداشت د ود ورکول لپاره اقدامات کول د داسې ایجنډا د چې د دې په ذریعہ با چې کوم مقامی خلق دی هغه به خپل خو او شاکې د انتها پسندې چې کوم ود انتها پسندې کوم ود عمومي یا هغه کې کوم خلق راضي یا کوم خلق برخي کیږي د هغه مخنیوي به شي او د غرنګ با تر دې راهدا پورې چې کوم دینو په دغه انتها پسندې باندې او بیا د هغه نه چې کوم تر هغهري خوريږي په هغه با تاب عمومي شي.
لکه څنګه چې تاسو له ریاض مسخیل واوریدل چې چودري نثار علی خان د ترګري د مخنیوي لپاره 15 نکاتي تګلاره اعلان کړې ده، او بل خو به د پاکستان حکومت د نېشنل اکشن پلان له مخې د ترګري په ضد یو 40 نکاتي پالیسي هم جوړه کړې ده. د پاکستان په اسلام آباد کې 40 نکاتي او په واشنگټن کې 15 نکاتي تګلاره نه لوي، نو پښتنه ده چې د یوې ستونزې دوه مختلفې تګلارو څه معنا ده؟ د پښتنې په امریکا کې مې سیاسي چارو کارپو ډاکټر تکي زخه کړې ده.
زما خیال دی دا پنځه نکاتي کیسه چې دی یو کړه هغه مکه دی چې کوم شل نکاتي پروګرام دی هغې نه ډسټل شوی ده، هغې یو ست خونته کې دی. دلته اوس غالباً چا به ورته ویلي چې د امریکایانو دومره فوکس او توجه هغه شل پوینټ پورې به نه وي، نو هغې لپاره څه کنسایز یا غونډه کې خبر دی وکړي. جی نو زما خیال دی چې لږ اختصار نه کار اخیستی دی د هغې تقریر ما واورېده، هغې نه پس چې کوم سوال جواب یو ایس آی پی کې هغې وکړل هغه هم ما لیدلی دي. نو عمومي توګه باندې خو دا جنریک خبرې دي، داسې دا عمومي خبرې دي دی کې چې کوم خاص اکشن پوینټس دي هغه ورکې نشته.
یعنی تاسو په یعنی تاسو اکشن یعنی عملی کم ګامونه دي یا اکشن پوینټس دي هغه تاسو غواړي یعنی څه تمه کوي خلک؟
موږ ته دا معلوم دي چې امریکا کم وخت کې 1989 یا 1992 کې چې افغانستان لاسوهنه نه ځان منې کوو علاقې پرېښوده، هغې نه پس خو پاکستان هلته داسې بربادي راوسته تر اوسه پورې اوس د هغې شخصانه مونږ ګورو. نو تر څو چې دی دا ډایګنوسس دا منلی نه وي چې دی کوم کاروایانې کړي دي او اوس هم کوي لګیا دي، هغه د دې مسلې بیخ دغه دی هغه خو ما واونه ریدو جي د علی خان په وینا کې.
شوخه ډاکټر صاحب یو بل ستاسو یعنی د ټولو خبرو یعنی دا چې کومې خبرې کوي دا ستاسو کومې یاد کې دغه خبرو ته په امریکا کې ځنن خپل چارواکي یا کارپوهان یا تینګ ټینک دا څومره غوږ نیسي او څومره جدي اخلي؟
د ما خبره چې اوس خو امریکایي کارپوهان او چارواکي هغه معلومه ده چې د پاکستان کم ټکنیک د افغانستان کې د لاسوهنه یو شان خبره کول او بل شان اکشن کول نو معلومات خو دوی ته ټول شته. بیا یو د پولیټیکل ایکسپیرینس یو تقاضا وي، د سیاست یو تقاضا وي، د هغې په حساب باندې دا نه دی چې دا د پاکستان د هر وینا باندې دوی باور کوي، خو چې کوم هلته موجوده حالات دي هغې کې داسې ښکاري چې غالباً د موجوده صورت حال کې هغې پاکستان ته یو قسم ډیل ورکړی دی چې د افغانستان په حق کوم کاروایي هغه شروع کړی دی یا د طالبانو سره خبرو خبره کیږي او دیږي. داسې موږ دا اورو چې چین په افغانستان کې به امن راوړي، د امن به ضمانت به هغه ورکوي، دغه نو دې ته امریکایانو دا ورکړي چې که تاسو کولی شئ او دی کیږي. نو زما خیال دی چې دی ویټ اینډ سی والا پالیسي دا بیا د هغې انخلاص زمانه هم ده د افغانستان نه، نو لږ گنجائش پاکستان ته غیر پریښی دی.
دا په امریکا کې مشت سیاسي چارو کار پور ډاکټر تکی چې لمشال ریډیو سره خبرې کولې. له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې ډان ورسپانه په دغه هیواد کې د فرقیز تشدد په اړه مقاله خبره کړې ده چې لیکي تر هغه بدلې شګیو په ضد تاوتریخوالی روان وي تر څو ریاست په جدي توګه د حقوقو سختري جوړلو د هغو د مشرانو په ضد کاروایی نه وي کړې چې په دا ډول فرقواریت کې لاس لري. اما چا زمي د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
ډان ورسپانه لیکي د پاکستان د کورنی چار وزیر په داسې حال کې په واشنگټن کې د سخت دریزی او استوال یاغیتوب د مخنیوي په اړه وینا وکړه چې د چهارشنبه په مازیګر د پاکستان په راولپنډي ښار کې د شهیدانو پر یوې امامباړې په استوال برید کې درې کسان ووژل شول. دا په یوه اونۍ کې د شهیدانو پر عبادت ځای دوهم برید و چې اوس له دې خبرې انکار نشي کېدای چې مذهبي لږکي د استوال هدف ګرځېدلی دي. په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د مهمو پوځي مقاماتو او حکومتي ودانیو امنیت ډیر زیات ټینګ کړل سو چې د دا ډول وسوال تر وس تیر سي. یا بل خبره دا هم کېدای سي چې په پېښور کې تر برید وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا د وسوالو وژنو او گرفتاریانو دوی دومره بې وسه کړي وي چې یوازې آسان اهداف په نښه کړي لکه عبادت ځایونه چې هر وخت د ولس لپاره پرانیستي وي او ځانمرګي بریدګر او وسوال په اسانۍ ځان ورسولای سي. بل خبر دا هم کېدای سي چې د لژکیو په وژنه کې بهرنۍ لاس وي لکه د منځني ختیځ په ځینو سیمو کې چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داسې کړنې ترسره کړې دي. ورځپاڼه لیکي دا هر څه په نظر کې تر نیولو وروسته بیا هم بنیادي پوښتنه دا ده چې د دا ډول ترهګرۍ او د سختدریزه ماحول چې د وسلوالو په پیدا کولو کې مرسته کوي ریاست یې د مخنیوي لپاره څه کوي. په واشنگټن کې د کورنیو چارو د وزیر څرګندونو ته که وګورو نو داسې ښکاري چې ډېر څه نه دي کړي. نوموړي د تیر چهارشنبه په ورځ هم هغه پخوانی خبرې تکرار کړې چې حکومت د هر ډول ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جدي دی خو د ورځپاڼې په وینا بیا یې ولې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. ورځپاڼې زیاتوي چې د فرقواریت د مخنیوي لپاره ریاست ته پکار ده چې پر کرکه پارونکو عناصرو باندې کار وکړي. د بیلګې په توګه تبلیغات، چاپي مواد، د سختدریزه جماعت، مدرسه او د خیر ښېګڼې د تنظیمونو جال چې خلک دې ته هڅوي چې یو بل دشمن وګڼي او وسله راواخلي. خو د ورځپاڼې په وینا دا هر څه هغه وخت امکان لري چې ریاست په جدي توګه هغه سختدریزه ډلې او د هغوی مشران ګرم وګڼي چې په دا ډول فرقواریت کې لاس لري. ترته احمد چازم وړاندې کړو. بل خو بیا ایکسپریس ټرین ورسپنه وای چې پاکستان او افغانستان په سخت حالاتو کې د لاس پوڅو عناصرو یا پراکسیس کارولو پالیسی کار نه کوي او نه هم په مستقبل کې کولای شي. په دواړه غړي د حقیقت ومني او لاړې کې اواړې کې پر مخ بوسي. د مقالې نوري برخې له ګل آیا ساور.
ایکسپریس ټریبیون ورسپانی د سیمایز حل تر عنوان لاندې مقاله خبره کړي. ورسپانه وای چې د سختدریزۍ او ترهګرۍ جړلې د کور ادنه نه دي خو دا د پولي دواړو غاړو ډلو او په پاکستان کې ډلو او غورځنګونو یا تحریکونو ته وده ورکوي. دا د منځني ختیځ په شان د شخصي خلکو لخوا د مرستو په شان نه دي چې مذهبي او سیکولر ډلو سره مرستې کوي بلکې په خوفیه طریقې سره د ریاست لخوا د خپلو ګټو ترلاسه کولو لپاره مختلفو ډلو سره مرستې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې کې لوی چیلنج دی. ورسپانه وایي چې په پاکستان کې د یو سیاسي ګوند مشر هم د سختدریزۍ د ختمولو لپاره نه دی ولاړ شوی او نه یې دا موضوع په خپلو ترجیحاتو کې شامله کړي. په دې هیواد کې سیاسي ګوندونو په سختو حالاتو کې پر یو بل د سختدریزو ډلو سره د مرستو تورونه لګولي. ورسپانه زیاتوي چې سختدریزۍ په فرقه ایز اترهګرۍ بدله شوې. دا یو قومي مسلې سره سره سیمه ایزه مسله هم ده. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق، لیبیا، یمن او شام کې بربریت ټوله نړۍ پریشانه کړي خو په دې کې تر ټولو زیاته مهمه خبره دا ده چې د سیمې زیاتره هیوادونه له یو بل سره د دغې وسلوالې ډلې پر ضد په همکارۍ او په همغږۍ مجبوره کړي. ورسپانه وایي چې کېدی شي اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړلې ډلې په پاکستان او افغانستان کې مرستې ترلاسه کړي. داسې نښې نښانې موجود دي چې په دې سیمه کې ځینو ډلو دغې وسلوالې ډلې سره د مرستو اعلان کړي. ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي چې په پاکستان او افغانستان کې له لسیزو راهیسې په غیر رسمي توګه وسلوالو ډلو سره مرستې کیږي. د دې تر ټولو لویه وجه د ایران او سعودي عرب ترمنځ سیالي ده. په افغانستان کې د جنگونو او کمزوري حکومتداري کې ډیر وجوهات دي او دا تشه د کولو لپاره منځني ختیځ د پیسو، نظریو او په ډیرو شکلونو کې د ورته ډلو سره مرستې کړي. ورسپانه وایي که څوم پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره قامي کړنلاره جوړه کړي خو په دې کې په پراخه کچه د سیمه ایز او نړیوال محرکاتو ته کتنه پکار ده. ورسپانه زیاتوي چې له افغانستان سره نږدې اړیکې د سختدریزۍ او ترهګرۍ مخنیوي کې مهم رول لوبولی شي. په سختو حالاتو کې د دواړو خواوو د لاسپوستو عناصرو یا پراکسیز کارولو پالیسۍ کار نه کوي او نه هم په مستقبل کې کولی شي. باید دواړه خواوې د حقیقت وبني او اړیکې پر مخ بوزي. ورسپانه د مقالې په پای کې لیکلي چې یو بل مهمه خبره دا ده چې د بهرنۍ امداد لاري ونیول شي او په دې لړ کې د پاکستان د سیمې نورو هیوادونو سره په ګډه ستراتیژي جوړ کړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې پروند پېښور پر امام باړه د بریټ په اړه د حکومت او اسب اختلاف تګړو ترمنځ ټول په خصوص د اپوزیشن مشر مولانا لطف الرحمن پر حکومت نوکو کړ چې له سوبې څخه هم له قبایلی سیمې جوړې کړې دي او د اف سی آر قانون په شان د امنیت ټولې ذمہواري پر ولس اچوي. خو د حکومت جواب و چې امنیت صوبایي نه بلکې د ټول هیواد مسله ده او ځکه دوی پر شل نکاتي پلان جوړ کړی دی. د اسمبلی غونډې ته د مشالېډو خبریال غلام غوسم ورغلی او دا رپورټر لښلې دي.
تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د اپوزیشن ډلې د مشر مولانا لطف الرحمن لخوا په پیښور کې په امام بارګا د روستي بریټ په لړ کې په صوبایي حکومت د نیوکو په جواب کې سینیئر صوبایي وزیر عنایت الله د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې امنیت یو صوبایي مسله نه بلکې یو سیمه ییزه ستونزه ده او دا وخت ټول هیواد د یو ډول جنگي حالاتو سره مخ دی. ټول هیواد په یو ډول جنگ کې ښکیل دی او دا موجوده چې کومه بدامنی ده دا سه مقامی مسله نه ده او دا چې په دې ټوله سیمه کې کوم حالات دي د هغې سره تړلي ستونزه ده. په پیښور کې په امام بارګا د برید وروستو د اپوزیشن ډلې مشر مولانا لطف الرحمن په صوبایي حکومت نیوکې وکړې چې خپل صوبایي حکومت د وسلوالو د بریدونو د مخې نیولو لپاره هیڅ نه کوي او ټوله ذمہواری په خلکو اچولې ده. په خاصه توګه نن سبا امام بارګاوي په نخه کیږي او د امنیت هیڅ انتظامات نه کیږي او دلته الټا د اف سی آر د قانون پر رنګ ټوله ذمہواری په خلکو اچولې کیږي. په وړو وړو کلو کې په شخصي سکولونو ذمہواریانی اچولې کیږي کوم چې هغې نشي برداشت کولی او هغې ته ویل کیږي چې تاسو به کیمرې لګوي او نور امنیتي تدابیر به نیسي او حالات دا دي چې ورځ په ورځ داسې پیښې رامنځته شي چې د برداشت کولو قابل نه وي. خو سینئر صوبائی وزیر عنایت اللہ د اپوزیشن ڈلی د مشر د دې نیوکو په جواب کې زیاته کړه چې د ترګری پیخی په نورو صوبو کې هم رامنځته شوې دي او د ترګری د دې پیخو د مخنیوي لپاره شل نکاتی قومي تګلاره جوړ کړې شوې ده چې تر مخه مرکزی حکومت، صوبائی حکومتونه، فاټا سیکرټریټ او پوز په ګډه د دې پیخو د مخنیوي لپاره کار پیل کړی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باخته رستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن هایر ایجوکیشن کمیشن تیر کال د شمالي وزیرستان د بیکور کړل سو زده کوونکو لپاره د هیواد په بیلابیلو یونیورسيټانو کې د ارزانه تعلیم ورکولو اعلان کړی او خپل هم پر دې اعلان عمل نه دی شوی. پوهنتونو نوایي چې دوی د وړیا زده کړو ورکولو مالي توان نه لري او مرکزی حکومت لا هم کمیشن ته په دې لړ کې پیسې نه دی ورکړي. تفصیل له پېښور د ځلاند یوسف سی پر رپورت کې.
د پېښور پوهنتون ډایرکټر اډمیشنز حزب الله مشال ریډیو ته وویل چې شمالي وزیرستان بې کورشوي زده کوونکو ته د وړیا زده کړو ورکولو اعلان هایر ایجوکیشن کمیشن یا د لوړو زده کړو کمیشن کړی و خو د دوی پوهنتون ته په دې مت کې یو روپۍ فنډ هم نه دی ورکړی شوی. بیا هم د دې باوجود دوی په پېښور پوهنتون کې د شمالي وزیرستان 25 زده کوونکو څخه د داخلي فیس ناخلي او په یاد پوهنتون کې د شمالي وزیرستان ټولو بې کورشوي زده کوونکو ته وړیا زده کړو ورکولو باندې د یو کال 3.6 کروڑ روپۍ لګي کوم چې د پوهنتون له وسه بهر دی.
عمل فیصلہ کرے وا چی ٹیوشن فیس بک پہ داخلے او دل و 5000 روپے پر منتھ ورک وے پاکت بڑی کر او ہاسٹل پیسے بم پہ داخلے خو بیا چی مگتے دی بارڈو کا جہرا دور دور پیسے پر سٹوڈنٹ راضی ہو اگا مگتا رو حکومت لو سب پوری یو پیسہ نہ رہا کرے نو بیا وی چنا تا صرف فیس پہ داخلے اور ہاسٹل ہو دا پیسے بدی جمع کئی کسی ادے پارا یو فنڈ ریزنگ کمپین کرو ای کہ خلق کو مگ خپل 2 ڈے سیلری ورکڑے دا سے ہر یونیورسٹی ورکڑے جی سی تا
دکڑو کمیسون د خیبر پختونخوا ډایریکټر ظهیر احمد اوان وای چې تیر کال دوی د شمالي وزیرستان بې کورشیز د کونکو لپاره د ویړیاز دکړو اعلان کړی وو، خو وفاقي حکومت ورته په دې لړ کې تر اوسه فنډ نه دی ورکړی. لوړو زده کړو کمیسون سره داسې هیڅ قسمه فنډ نه وي چې پوهنتونونو ته ورکړي تر څو چې حکومت دوی ته فنډ نه وي ورکړي. موږ د پوهنتونونو د وایس چانسلرانو یو اجلاس راوغوښتو او مو ویل ورته چې شمالي وزیرستان د بې کورشیز زده کوونکو د وړیا تعلیم لپاره اعلان شوی وو، خو د دې لپاره فنډ نشته. د هغې وینا وه چې پوهنتونونو سره هم پیسې نشته، خو بیا به هم پوهنتونونه په ځانګړي سیټونو باندې د بې کورشیز زده کوونکو څخه تر ممکنه حده د داخلي فیس نه اخلي. نو ځکه بیا کمیسون ټولو پوهنتونونو ته خط ولیکو چې تاسو د خپلو مالي وضعو مطابق د بې کورشیز زده کوونکو ستونزو ته وګورئ، ځکه چې وفاقي حکومت به د دې لپاره تاسو ته پیسې نه
درکوي.
نوموړي زیاتوي چې دا وخت د خیبر پختونخوا په پوهنتونونو کې د شمالي وزیرستان بې کورشۍ زده کوونکو لپاره په ځانګړي شوي سیټونو باندې 321 ځوانان زده کړې ترلاسه کوي، چا سره چې پوهنتونونه د خپلو وسایلو مطابق مرستې کوي. او دا چې د شمالي وزیرستان د ټولو زده کوونکو شمیره له دې ډېره زیاته ده چې د مرستو لپاره یې ایچ ای سي د چندې راټولولو مهم هم پیل کړی وو. چندے په پیسو کې موږ سره یو لس په هنتون نو مرسته کړې ده چې تقریبا 350 لک روپے دي. نو 350 لک روپے موږ چاله ورکړو او کمی ادارې ته یې ورسو. دا خو کوم موږ یوې ادارې ته ورکړو نو د هغوی پیسې پر هم نه پوره کیږي. کسی ایک کو دین تو اس کا بھی پیسے پورے نہیں ہوتے. دو وفاقی حکومت د خزانه وزیر اسحاق ڈار سره مو په دې اړه دوه ورځې پر لپسې د رابطې کوشش وکړو، خو بریالي پکې نشو. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
په بلوچستان کې ځای خلک وایي د سوبې پښتون مېشتو سیمو کې د ګڼو خلکو شناخت کارډونه د شناخت کارډ جوړولو ادارې نادره لخوا بند یا بلاک شوي دي. دوی زیاتوي دغه اداره په مختلفو پلمو دوی تنګوي او پر دوی د شناخت کارډ جوړولو لپاره سخت شرطونه لاګو کړي دي. په لارښوته نادره وایي دوی له پوره تصدیق وروسته یوازې د مشکوک کسانو کارډونه بندوي. نور تفصیل د نیاز مسخیل په ریپورت کې.
د کلاسپلا اوسیدونکو محمود علي کاکړ وایي چې د بلوچستان زیاتره پښتون میشتو سیمو کې خلک د شناختی کارت د بندیدو له ستونزې سره مخامخ دي.
د مختلفو ځایو د خلک راځي، زنانې ورته ناستي، د نادراو دفتر ته دا وخت د نادرا سره بالکل یو ځینې مریض دي، مریضان جوړ شوي دي که زنانې دي که سړي دي. تاسو کلاسپلا دغه متخیل دغه روډ پیرانی سیم چمن دا ټول جنوبي پښتونخوا په دې اعظم مبتلا ده.
محمود علي کاکړ په دغه لړ کې زیاتوي
دا په نور صوبو کې نشته دا دونی شرایط لکه دا پرمیت لاګو کړی دي. دا نور لوکل خلک دي د پلان څخه کار باندې وړي د نکره باندې وړي د په پارک باندې وړي د مختلفو شان وړي د په چتر څخه کار به تا جوړ کړی او دا به ودت لاغه بعد بیا تاسو ته څه فلګي دي دا سرکار د بل پرنامه د خو دي یعنی مختلف مسلې ورته تیز جوړ خلګو ته دا وخت په زرګونو سات کارونه د جنوبي پښتونخوا د لوکل خلګو غبلات دي.
بل خواته د پښتون ملت پالا پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي صدر عثمان کاکړ بیا وایي ستونزې د نادرا تر لوړ رتبه چارواکو رسولې ده. د ده په خبره دغه ادارې د پښتنو لپاره جدا پالیسی ټاکلې ده.
پنجابي ز بستاني ماجر سرایکي ز بلوچ ز سندھی ده د دوی د پاره یو شرط دی، د پښتانه د پاره پنځه شرطونه دي. اوس هم تاسو یقین وکړئ په ګرد ملک به لس زره شناختی کارډ نه وي بلاک. د پښتانه تر یو لک زیات شناختی کارډونه شوي دا بلاک. مانا د پښتانه په سلو کې نوي شناختی کارډ دی بلاک. بلاک مانا دغه دا شکمن دی. مانا نن پښتانه د پاره په جنګ کې د بل ملک شهري جوړېدل تر ټولو اسانه دی. د پاکستان شهري جوړېدل شناختی کارت په توګه باندې دا تر ټولو ګران دی.
په دغه اړه په بلوچستان کې د نادره یو لوړ رتبه چارواکی جنرل منیجر اپریشنز فاروخ شهزاد بیوایی دوی هیچا سره زیاتوب نه کوي. د ده په خبره باقاعده له تصدیق وروسته یوازې د مشکوکه خلکو کارډونه بندول کیږي.
کوئٹا میں رہتے ہوئے یعنی بلوچستان میں رہتے ہوئے ادھر کے حالات کا پتہ ہے. یہاں بہت سارے افغان مہاجرین ہیں جو
پکوٹا و بلوچستان کی مجل حالات خبر یو دلتا ڈیر داسی افغان کڈوال ستا کوم چی ہس کوی چی بغیر قانونی توگا شناختی کارڈ جوڑ کڑی او دوی پتہ غلط کی د زائی خلگو پر ریکارڈ کی زان ور داخل کڑی نو د دغ کار دا مخنیوی لپارا بیا مج مجبور سو چیزنی کارڈونا بند کړو. په بلوچستان کې ځای خلک وایي چې د شناختی کارډ جوړولو اداره نادرا دي بے ثبوته د دوی شناختی کارډونه نه ور بندوي او کوم شناختی کارډونه چې دغه ادارې بند کړي دي هغه دي زر تر زره ور خلاص کړي.
نوي خیالونه
نوي سازونه
د مشال ریډیو خبرونه د خالی په مازیګر په سلور نیمه بجی
اسمه شاله دووري په دومن مای کې درته د وخت تر سوریه د بیکلټوري پروګرام لرو د افغانستان په اړه رپورټونه لرو مطبوعاتو ته کتنه کوو خو سلسمه بجه سوی دی بوروال کاکړ و د خبرونو لنډی سوړاندې کړی.
د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودری نثار د پرتشدد سخت درزی د مخنیوي لپاره 15 نکاتی تګلارې په ډاګه کړې ده. په دې اړه خبر سوې بیان وایي په دې تګلارې کې د ځای خلکو پیوړی کول، امن سره د مين لرونکو اکثرتي خلکو باور ترلاسه کول، په خلکو کې د سخت درزی په خلاف درې دوه توان پیدا کول، سخت درزی ته د وده ورکوونکو عناصر مخنیول او په خلکو کې د برداشت رامنځته کولو لپاره تعلیم ته پام کول شامل دي. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر وایي حکومت په صوبه کې د امنیت لپاره هیڅ هم نه کوي. د جمعې په مازګر د اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال د اپوزیشن مشر مولانا لطف رحمان وویل د خیبر پښتونخوا حکومت د وسلوالو د بریدونو د مخنیوي لپاره هیڅ نه کوي او ذمواري پر ولس اچولې ده. د خیبر پښتونخوا وزیر الله پرویز خټک وایي حکومت به یې په رجسټر سو افغان کډوالو هیڅ کار ونه لري. پرویز خټک د خټک د څرګندونې په جمعې په ورځ په نوښار کې د افغان کډوالو د کیم دفتر ته د دورې پر مهال کړې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سولې د ټینګښت د څرنګوالي په اړه د مشورو او کتنو په لړ کې د جمعې په ورځ د سیاسي ګوندونو له استازو، قومي مشرانو او د مدني ټولنې له غړو سره وکتل. د امریکا د دفاع نوې وزیر ایش کارټر په یو ناصافي سفر کابل ته رسیدلې. د ایش کارټر ویلي د په دې اړه له افغان او امریکایي چارواکو سره خبرې کول غوښتل چې د امریکا له وتلو وروسته تل پاتې بریا باور کړي. ایش کارټر ویلي د تمه لري چې د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان له افغان لوسمشر اشرف غنی سره وغږیږي او په دې اړه د هغه نظر واخلي چې امریکا څنګه په ښه توګه د افغان ځواکونو په وده کې مرسته کولای شي. او پاکستان د کرکټ په روان نړیوال کپ کې خپل دویم لوبه هم وبایلله. په دې لوبه کې ویسټ انډیز پاکستان ته په 150 منډو مات ورکړه.
بوروال کاکړو څخه خبرونه لنډې چې درته وړاندې کړل. اوس هم سراج سهیر په پاکستان کې د نن د ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن ایکسپریس روس پڼ خپل ادري کې وای د قانون لپاره د سینټ قائمه کمیټې د قبایلی اولس د بنیادی حقوقو د تحفظ لپاره د سپریم کورټ د ریکار تر فاټه غزولو په حق لا ترمیم بیل په متفقه توګه منزور کړي دي. چې پکې ویل شوې دي چې د عین آرټیکل 200 شک نمبر 1 دی ختم کړي شي، ځکه چې د دې شک ختمې دوروستو با قبایلی اولس خپل مسلې لکه د نورو پاکستانیانو لوی عدالتونو ته وړلې شي. ادري زیاتوي کچري دې ته په باقاعده توګه د قانون شکل ورکړل شو نو لکبل به د قبایلی اولس احساسی محرومی ختم شي. او داسې دا خبره به هم ډیره خوه کچره قبایلی سیمه د خیبر پختونخوا سره شریک کړی شي او د فاټا خلک هم د خیبر پختونخوا د اسکولونو، تانو، تحصیلونو او سپاتالونو نه پوره ګټه پورته کولای شي. نو دې سره به د قبایلی اولس یو شمېر ستونزې راکمې شوي وي او دا شن به قبایلی اولس هم د نورو پاکستانیانو پرنګ قومي بهر کې شامل شي. دریا اخر کې وای اوس وخت بدل دی او نړۍ مخ په وړاندې روانه ده. پکار دا چې وفاقي حکومت دې لړکی کوټلی او سنجیده ګامونه پورته کړي او د قبایلی ولس احساسي مخرومۍ ختم کړي او هغوی ته هم لکه د نورو پاکستانیانو په څیر حقونه او ازادي ورکړی شي. بل پلو جنگ ورسپڼ خپلې ادارې کې د بلوچستان په مخرومۍ او د وزیر اعظم په خطاب لیک کړی دی او وایي چې وزیر اعظم نواز شریف کوټه کې د پولیسو یوې خصوصي دستې د پاسینګ آؤٹ پریډ او تلل بوکټي د مور د لاسنیوي وروستو دستوري ته په خطاب کې وزیر اعظم نواز شریف وایي چې هسي خو ټول ملک د ترخګری ښکار دی، خو په خاص توګه په بلوچستان کې د دې په وجه ډېره مخرومي ده. ادارې ته وزیر اعظم نواز شریف ته خلی لیکي چې بلوچستان کې به په هر حال کې امن پځای کولی شي، د بوکټي قبیلې بې کوره شوي خلک به خپلو کورونو ته راوستی شي او د بلوچستان د خلکو احساسي مخرومۍ، بې چینۍ او اضطراب به ختمولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې نفسیاتي ناروغۍ ته پاملرنه نه کیږي او د دې لویې وجه په ټولنه کې د دې ناروغۍ په اړه ناپوهي ده. بلخوا فارن پالیسي مجلې لیکلي چې په افغانستان کې د یو ښه متبادل حکومت نشتوالی د امریکا ناکامي ده. د دې دواړو مقالو مهمه برخه لګول آیا ساورو.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې د تیر کال دسمبر میاشت کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د نفسیاتو کارپوهانو یوې رضاکاري ډلې دغه ښار ته ورغلي وو. د دې مقصد په برید کې اژغورل شو د کوونکو نفسیاتي درملنه کول وو. ورسپانه لیکي د صحت نړیوالې ادارې تر مخه ځینې بچې د کوونکو به په هغه 100% پاکستانیانو کې شامل شي چې نفسیاتي ناروغي لري. په دغه زده کوونکو په شان نور خلک هم په دغه هیواد کې د تشدد پیښو له وجې نفسیاتي ناروغو سره مخ شوي دي. ورسپانه وایي چې په پاکستانی ټولنه کې د نفسیاتي ناروغو په اړه پوهه ډیره کمه ده او د دې ناروغۍ په اړه ښکاره خبرې کول هم بد ګڼل کیږي. په پاکستان کې زیاتره خلک نفسیاتي ناروغي جناتو او مذهب سره تړي. نیویارک ټایمز ورسپانه وایي چې په دې وروستو کلونو کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی او په دې حالاتو کې د ذهني ناروغو درملنه ډیره زیاته ضروری ده. په شمالي وزیرستان کې د نارامۍ او غیر یقیني حالاتو له وجې په زرګونو خلکو کډې کړي او دغه کډوال یې ذهني متاثره کړي دي. بلخوا فارن پالیسي مجلې لیکلي کچري امریکا په افغانستان کې ناکامه کیږي نو د دې وجه به د یو ښه متبادل حکومت نشوالی وي. په دې هیواد کې له 15 کالو راهیسې بې ثباتي په مستحکم حکومت بدله نه شوه او یو ځل بیا دغه هیواد غیر مستحکم پرېږدي. مجلې لیکي د 2001 کال نه وړاندې په افغانستان کې حکومت وو. که څه هم د حکومت په عملي او اخلاقي اړخونو بد وو، خو کار یې سم کولو او هیواد یې هم پر ځای ساتلی وو. د 1 سپتمبر ترهګریز بریدون وروستو دغه حکومت رانسکور کړل شو، خو زیاتره افغانانو دریز درلودو چې متبادل حکومت د طالبانو نه هم زیات خراب دی. فارن پالیسي مجله وایي چې په افغانستان کې موجود حکومت په ځینو برخو کې ښه کار کوي خو په زیاتره ځایونو کې اثر نه لري. مجله زیاتوي په افغانستان کې د ښه حکومت جوړولو لپاره ډېری لارې چارې شته چې امریکا او ناټو له خپلو وسایلو نه کار واخلي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوس هم زو افغانستان ته په تیرو څو ورځو کې خبرونه او ریپورټونه خپاره شول چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو کې ګډون کوي او د پنجشنبې پر ورځ ریپورټونه هم خپاره شول چې طالبانو یو ډله په قطر کې له امریکای چارواکو سره خبرې کوي. قسم چې د طالبانو جګپړو کسانو ویلي چې له نوې افغان حکومت سره د سولې خبرو کې ګډون ته زیاته لیوالتیا لري، خو تر اوسه نه ده تایید شوی چې د طالبانو استازو له امریکایي افغان چارواکو سره مخامخ خبرو کې ګډون کړی وي. د ولسمشر اشرف غنی ویان د مشال ریډیو افغان څانګې ازادي ریډیو سره خبرو کې د طالبانو امریکایي چارواکو خبرې په کلکه رد کړې. جانا قالکوزی په دې اړه یو رپورت جوړ کړی.
د افغانستان د جمهور رئیس ښاغلی اشرف غنی ویان اجمل عبید عابدی ازادي راډیو ته ویل د افغانستان د سولې عملیات د افغانانو په مشرۍ پر مخ ځي او جمهور رئیس غواړي چې دا عملیه باید شفافه وي او له عامو خلکو څخه باید پټه نه وي. دولت هیله مند ده چې په دې اړه ناسم خبرونه او راپورونه خپاره نه شي. د جمهور رئیس ویان ویل په دې اړه په خبري رسنیو کې غلط راپورونه خپرېږي او د خلکو ذهنونه مغشوشوي. خاغلی عابدی زیاته کړه تر اوسه نه افغان حکومت او نه هم نړیوالو متحدانو له طالبانو سره د سولې خبرې کړې. د جمهور رئیس دریز داده چې له طالبانو سره د سولې دا خبرې به د افغانانو په مشرۍ پر مخ ځي. امریکا او نور متحدان د جمهور رئیس د دې دریز ملاتړ کوي. عابدی وویل
موقف په دغه اصل روحانه دی او زموږ موقف دا دی چې د سولې پروسې مالکیت د افغانستان خلکو سره او د افغانستان دولت سره وي او دا موږ خپل باندې ملي امکاران نامه دا څنګه کړی او هغه هم موږ سره دا غشې منلې او تر اوسه پورې هیڅ نامه مزاته تاسو د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ هم نه شي او د امریکایانو مذاکرات د طالبانو سره خو هیڅ مطرح نه
له کومې ورځې چې جمهور رئیس اشرف غنی په دندې پیل کړې سولې د کارونو لومړیتوب ګڼلې او په دې اړه زیاتې هلې ځلې پیل کړې دي. ښاغلی غنی سعودي عربستان، چین او پاکستان ته سفرونه وکړل او پیکینګ د افغانستان د سولې عملی کې فعاله ونډه واخیسته. د پاکستان پوځي چارواکو هم کابل ته سفرونه وکړل او د پاکستان د پوځ د لوی درسیز جنرال راحیل شریف په وینا د کابل او اسلام آباد اړیکې هیڅکله هم دومره نږدې او ښه نه وو لکه اوس چې دي. د طالبانو د کوټه شورا یو مهم غړی ویل د حامد کرزی په لری کېدو سره د سولې خبرو ته لار هواره شوې ده. د طالبانو همدغه مشر دا هم ومنله چې د سید طیب اغا په مشرۍ د طالبانو یو 15 کسیزه هیئت به له امریکایانو سره د سولې په اړه خبرې وکړي. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې تر اوسه په رسمي ډول نه دي تایید شوې. د سولې دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو سازمان په خپل کلنی راپور کې وښودل چې په 2014 کال کې د افغانستان په شخړو کې د ملکیانو مرګ ژوبله په سولې کې شل زیاته شوې ده. له بلې خوا په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د پنج شنبې په ورځ وویل چې د افغانستان، امریکا او پاکستان حکومتونو د افغانانو په مشرۍ د سولې او پخلاینې د عملی په ګډون په یو باثباته او امن افغانستان کې د خپلو ګډو ګټو په اړه خبرې کړې دي.
جنرال کوزیو افغان امنیتی ځواکونو د جمع پرزو لیو شمیر ایغور وسوالې نیولې او چنتې حواله کړې دي. افغان چارواکو دا کار ځکه کړی چې چین د افغانستان د سولې عمل کې نور هم فعاله ونډه واخلي. د رویټرز خبري ایجنسی رپورټ یو ځل بیا له جنرال کوزیو
یو افغان امنیتی چارواکي د جمعې پر ورځ ویل یو شمېر یو غور وسلوالي نیولې او د چین حکومت ته تسلیم کړې دي. دا وایي دا کار د دې لپاره کړی چې پیکینګ وهڅوي پر پاکستان فشار واچوي چې د افغانستان د سولې مذاکرو کې همکاري وکړي. راپورونه وایي افغان امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې په کابل او کونړ ولایتونو کې 15 تنه یو غور وسلوال نیولې دي. چین د پاکستان نږدې متحد او ملګری دی او د افغانستان د سولې خبرو کې ونډه ډېره مهمه ګڼل کیږي. افغان حکومت تمه لري چې چین ته د یغور وسلوالو د ورکولو په بدل کې به پیکینګ اسلام آباد نور هم وهڅوي چې د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. له دې مسلې نه معلومیږي چې د افغانستان د سولې هلو ځلو کې د چین ونډه څومره مهمه ده. د افغان پولیسو او ملي امنیت دریو تنو جګپوړو چارواکو رویټرز اژانس ته ویلي د تېرې میاشتې عملیاتو کې یو شمېر یغور وسلوال نیولي دي. یغوریان چې په چین کې د مسلمانانو یو اقلیت دی په شینجنګ ولایت کې د پیکینګ پر ضد مخالفت پیل کړی. یو افغان امنیتی چارواکی چې د نامه له خودو لیډر کړی رویټرز اژانس ته ویلي افغانستان له چین سره همکاري زیاتوي تر څو په بدل کې چین پر پاکستان فشارونه زیات کړي چې د طالبانو له ملاتړ څخه خلاص واخلي او دا ډله د خبرو میسته کینوي. دغه چارواکی چین ته د یغور وسلوالو د تسلیمولو په غونډه کې ګډون کړی و. تر اوسه پیکینګ او یا هم په کابل کې د چین سفارت په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان امنیتی ځواکونو دا هم ویلي چې یغور وسلوالو د پاکستان پولې ته نږدې د پوځي روزنې یو کیمپ درلود. که څه هم چې یغور وسلوال تیره میاشت چین ته تسلیم شوي و خو خبرې د جمعې په ورځ خبري رسنیو کې خپور شو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په افغانستان کې نیول شوو یغوریانو په پاکستان کې له القاعده او نورو وسلوالو ډلو سره تړاو درلود. د پاکستاني طالبانو یو ویان ویلي یغور وسلوالو په شمالي وزیرستان کې فعالیت کاوه خو له کومې ورځې چې د پاکستان پوځ په سیمه کې عملیات پیل کړي هغوی افغانستان ته اوښتي دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
جانا خال کوزی رپورٹ موردی اوردی ورسوم یو اوسم تاسو د باختر سوریا د کلتوري پروگرام اوردل سی سی درته پاسو مات ابيدي هرونی د غرو سودا وخت وړاندې کوي راځي چورته وښ
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلام علیکم. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه او ریدو ته مورا بولم. په نننې خبرونه کې به د یوې سفرنامې د کتاب د مخکتنې ریپورت وړاندې کړو. بیا به له وطن لري د یوې مسافر شاعر سره د زړه خواله ولرو او په اخیره کې به درته په جلال آباد کې د نرګس ګل په نوم د یوې مشاعرې نه یو غونچه ډالۍ کړو. نومړي ریپورت تر ازو په جلال آباد کې بیلابیلې ادبي او کلتوري ټولنې په فعالیت بوختې دي چې د خپلو اونیزو غونډو په لړ کې ویاړ غونډې او د نوو چاپ شوو کتابونو د مخکتنې غونډې هم جوړوي. په دې ټولنو کې یوه هم ځوان ادبي بهیر دی چې دا ځل یې د خپلو اونیزو غونډو په لړ کې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم د بلخیون په نوم د یوې سفرنامې په مخکتنه لیکوال او شاعران وربللي ول چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. په جلال آباد کې ځوان ادبي بهیر د خپلو اونیزو غونډو په لړ کې دا ځل د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم د سفرنامې بلخیون په نوم د کتاب مخکتنه وکړه. د مخکتنې په دې غونډه کې بیلابیلو لیکوالو مقالې او ویناوې واورولې. استاد محمد اسب سمیم مشال راډیو سره د هغې لیکنې په تناظر کې خپلې خبرې شریکې کړې چې د بلخیون په سریزه یې لیکلې وي. نوموړي وویل:
ما خبره چې ډېره راته په زړه پورې وه هغه مې د دې کتاب په یو څو مخونو کې یو څو کرښو کې یاده کړې ده. هغه د اخلاقي او ملي جرأت سره تړاو لري او په دې معنا باندې چې د خپل ژوندلیک په بهیر کې له قتل کېدونکو یا د ملاقاتیانو سره کتو باندې تبصره کړې او موضوعي تبصره کړې او هغه زما ځکه خوښه ده چې نور خلک داسې جرأت په دې نه کوي چې بیا بل سفر ته نه بولي. د ځینې ملي مسایلو باندې چې خبره تماس ورسره نیولې او ځینې کلتوري مسایل دي او هغه هم دا دي چې د ملت سره په تړاو دی او درد لري او هغه درد سره چې هر څوک بې دردي کوي هغه دلته بربند کړي دي.
ځوان شاعر عابد ندیم چې بلخیون یې لوستی و او مقاله یې پرې لیکلې وه نوموړي د خپلې مقالې په یوه برخه کې لیکلي وو چې د بلخ ولایت کلتوري او عقیدوي ارزښتونه او جغرافیوي موقعیتونه یې ورته په سفرنامه کې څرګند شول.
که چېرته د سمیم صاحب نور یونلیکونه ولولو او بیا بلخیون ته راشو او دا ولولو نو دا به راته پکې له ورایه څرګنده شي چې دا کتاب یې یو ډول په نوي انداز لیکل شوی دی. د ننګرهار د خلکو رسمونه او رواجونه د بلخ اوسېدونکو ته رسول او د هغوی رواجونه او ځینې نور عقیدوي مسایل د کتاب په بڼه تر موږ را رسول یوه ښه او ښه ځای پرې کړه ده. په کتاب کې ځینې نور اړخونه لکه موزیمونه، انځورونه او هنري اړخونه د شمالي ولایتونو جغرافیه، کوچې، عقیدې، سیاسي خواوې، عاطفي برخې، ترخه حقایق او داسې نور مسایل په ډېر ښه انداز له وضاحت سره راوړل شوي دي.
ځوان شاعره مقدس احمد زی هم یو له هغو وه چې سفرنامه یې لوستې وه او په تفصیل سره یې پرې خبرې وکړې. نوموړي په خپلو خبرو کې یو ځای وویل:
ما ته د سمیم صاحب کتاب ګټې د یو لوستونکي په حیث باندې چې هغه دا و چې زمونږ د ختیځ ولایتو پرتله له شمالي ولایتونو سره وه په فرهنګي ارزښتونو کې کوم پویداد چې دي هغه مې پرتله کړ. ورسره بل او بل هغه حقیقتونه چې یو غیر دولتي کارمند او یا هم یو عادي شخص نه چې هغه پټ پاتې شوی و د خپل ملي احساس سره هغه را څرګند کړي و او په ډېرو ښایسته الفاظو په ادبي الفاظو باندې خپلو لوستونکو سره شریک کړي و.
اورنګ سمیم خوشحاله و چې پر کتاب یې د مخکتنې غونډه جوړه شوې وه. نوموړي له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
یو وخت زه د اول ټولګي شاګرد وم او زما یو ماما ما ته ویل چې ته دا مکتب څه دپاره وای. ما دومره ورته ویل چې زه خو به یو مامور بوټی شم مګر نن چې د ما نه د یو کتاب لیکنې کار کېږي نو زه د الله جل جلاله شانهو په دربار کې د شکر سجده کوم او دغه شان د ټولو هغه دوستانو نه مننه کوم چې نن مقالې واورېدله موږ ته مینه راکړه او بلخیون یې وستایه. نو دا زما دپاره ښې خاطرې دي او خوږې خاطرې دي او زه په دې خوشحاله یم چې حد اقل د خپلې ژبې په غنا کې او د خپلې ژبې د فرهنګ په پیاوړتیا کې یو څو کرښې له موږ نه تولې شي. دا زما دپاره د ویاړ خبره ده.
د یادولو ده چې اورنګ سمیم تر دې وړاندې هم دوه سفرنامې چاپ کړي وي چې لومړی هغه یې له جلال کوټ تر سان دیګو په نوم و چې امریکې ته د رسمي سفر پر مهال یې لیکلې وه او دویمه هغه یې د امو تر سنډو نومېږي چې کندوز ولایت ته د سفر پر مهال یې لیکلې وه او له دې نه علاوه یې یوه شعري ټولګه د کګلیچونو په نامه خپره کړې او دوه سفرنامې او یوه شعري ټولګه ورسره ناچاپه پراته دي. د باختر ستوري ګرالو مینوالو شفیقه پختونزی سید چې د ننګرهار ولایت خیوی ولسوالۍ سره تعلق لري د تیرو شلو کلونو راهیسې په اروپا کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوي او په پردیسۍ کې د وطن دردونه په شعري قالبونو کې رانغاړي. چې د هیلی او وخ کی په نوم یو شیری ټولګه خبره کړي هم ده. 13 خپل پلرنی ټاټوبی ننګرهار دراغلی و چې د هغه په شاعرۍ او په اروپا کې د هغه په فعالیتونو مور سره خبرې کړي او په سر کې موتری پختلی چې لکلنه او د کوم احساس لمخې شاعرۍ ته مخه کړي ده. نو موري په جواب کې ویلی دي،
تقریبا د پوخانه شاعر او ما نو دا کله چې د وطن مسافر شوم او به د لری مسافونه مې د وطن دردونه ولیدل، نو اغلته احساس او الهام ډیر شو او ما په دغه شیرونو کې خپل د روزمره ورځ لکه کوم ورځ باندې چې په افغانستان کې کومه پیخه واقع شوې ده، یعنی کزه درته ویم دا بدون د مبالغې نه چې د اره پیخه د پاره ما یو شیر لیکل دی، اره پیخه منظور کړی ده او د هر افغان په غم مې اوخ کې توی کړی، په هر زخم زخمی شوی.
تاسو ویلی چې د ډیر په خوانه مو شاعری کوله، یعنی د مطالعه د وختونه، او تاسو بیا دغل ته په افغانستان کې خو ډیر نه پاتې شوی، لومړی هجرت هم چیرته او بیا اوس چیرته وسیږئ؟
ما د مطالعه د وختونه شاعری کوله، خو متاسفانه زبداسي وایم چې منګه هغه بدبخت افغانانی به په افغانستان کې د خويندو ترقی ډیره پابندګان لري. په هغه وخت کې کوم شاعری کوله نو ما پټه کوله، ما د سینو شول کوله چې خپل شعر د مطالعه په دوره کې ورکم او رسپانې چاپ کی. په هغه وخت کې زما شعرونه پټ پاتې شول، کله چې تورې دورې افغانستان ته راغلی هغه شعرونه متوس وزول او څه مخ کړ، ځکه په هغه کې داسې واقعیتونه و چې کېدای شو هغه واقعیتونه زما د مرګ سبب ګرځېدلې وي. دا غي نو وروسته به مې هجرت وکړ پاکستان ته، به د ناخواله او د کورنۍ زخمونو د وجې نه چې د وخت واکمنانو راکړي به لاړلو د هالند یو ته مې کډه وکړه.
تاسو چې هالند تلاړی اغل ته موس مصروفیت څه دی؟
د هالند په یاد کې زه خپل هغه په کوم خار کې چې اوسېږم ملکه درو تردام پورې مربوط د زویندر خپل نوم باندې یو خار دی، په هغه کې د افغانانو د ټولنې مسؤله یم او د دې په څنګ کې مې د مورنۍ ژبې ښوونځی شروع کړی چې په هغه کې دری پښتو قرآن شریف درس پکې دی، کلتوري درسونه پکې دي. بیا د هغې په څنګ کې مې خپلې کلتوري ورځې لمانځو، لکه د استقلال ورځ، د مور ورځ، د نوروز ورځ، هغه ورځې چې په هغه کې وکولی شي زموږ اولادونه خپل مړ کلتور را ژوندی کړي او هغه ته پاملرنه وکړي.
ښه، دغه ښوونځی چې تاسو هلته پرانستی دی، افغاني ماشومان به تبا له تاسو سره د شروع نه تر اوسه پورې تاسو څومره ماشومانو ته مورنۍ ژبه ورځ
زه به د دې ښوونځي پاک لدرته یم چې زما د ښوونځی یوه خاصه قصه په دې لري چې کله ما دا ښوونځی شروع کړ نو هلته هم افغانان دي. افغانان که د دنیا هر ګوټ ته لاړ شي نو هغه منفي خاصیتونه هېڅکله تغییر نه کوي. هلته هم زه د ډېرو تهدیدونو لاندې شولم، ویلې چې په اولادونو م فشار راځي، دوه ژبې نه شي زده کولی، خو ما په خپل همت او هغه ایمان او هغه پښتو چې را سره ملګرې وه دغه اقدام ته مې ګام پورته کړ. دا مې شروع کړ، 5 شاګردان مې لرل په اول شروع د مکتب کې. نو اوس زه شکر 90 نفره تعداد د شاګردانو لرم، اولاده پروسه جریان لري، د هالند ډیر لري منته کو نه زما ته زنګونه راځي او خپل اولادونه غواړي چې په دې مکتب کې شامل کی، او دا زما د لپاره ډیر د خوشحالۍ ځای دی، ډیر د ویاړ.
دا خو مانویت ته واقعا چې تاسو ته په برخه کیږي، په مادي برخه کې هم تاسو تغذیه کوي دغه خونځه؟
د مادي برخه پاک لبه درته ویم چې افغانان چې په ریواد کې هغه د قانون او د اصول د مخې عقل لري چې د خپل ټولونو د پاره یو څه مقدار پیسې د حکومت نه راوخلي، خو د دې په څنګ کې هغه چې ساتونه په حساب دي نو موږ هغه پیسې زموږ د پاره کفایت نه کوي. موږ به د خپل افغانانو سره مشورې کوو، همدغه فامیلونه کومک کوي او دغه مکتب دغه پروسه مخې ته وړو.
اوس چې تاسو خپل کور ننګرهار ته راغلي او تاسو کتاب چاپ شوی دی هیلی او وخت کې، څومره خوشاله دي خبرې ته؟
یعنی د خپل خوشحالي وزه تاسو ته په څو ټکو کې ونه شم کولای چې بیان کړم. دا هغه خوب دی چې د ډېر مودې رئیس مالی ده، خو رسیدو ته یې راته ډېر غرونه او ډېر لوړې جوړې په مخ کې پراتې وي. زړنن ډېره خوشاله یم او ډېره ویاړم په دې باندې چې دا هغه کتاب نه دی چې د فکرونو او د خیالونو او د پوس بستر نه چا خسته وي او پاره په باره کې خپل نظر ورکړي وي. دا هغه کتاب دی چې پاره کې زما د ټولو لس دردونه پراتې دي، زخمونه پکې پراتې دي، د هغه مظلوم ولس چې پکې پراتې دي چې د واکمنانو غوګونو ته نه رسیږي، خو زما د غریب قلم هغه لیکلي دي په دې هیله چې زما غریب ولست دغه کتاب ورسیږي او هغه د خپل د زړه आवाज وګوري چې یو څوک شته دی چې زمونږ چغی اوري، سره د دې چې واک او قدرت نه لري خو به احساس لري او زمونږ आवाज په خپل قلم کې رانغاړي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، ننګرهار چې شاعران یې په همیشه بهار هم بولي په ادبي غونډو سربیره پکې په ځانګړو مناسبتونو مشاعرې هم جوړیږي. له دغه مشاعرو څخه یوه هم د نارنج ګل ده چې د تیرو 500 کلونو راهیسې د منځلو رواج موندلی دی. سکل پکې د نرګس ګل په نوم د کلیزې مشاعرې بنیاد هم کېښودل شو. په دغه رپورټ کې مودر ته د نرګس ګل خوشبویانې د مشاعرې په یوې څنډه کې راټولې کړې دي. یو لور ته د ننګرهار سپرلی د نارنج په ګلونو عوام اتره کړی وي، نو بل لور ته په ژمي کې د نرګس ګلونو سترګې سترګې شي او د هر بازو کلیدونکي لارې ساري او په زړه او ذهني خوشبوئی موجونه وهي. سکل په جلال آباد کې په لومړي ځل د نرګس ګل په نوم د کلنۍ مشاعرې بنسټ وتلي شاعر داود شهید په خپل کور کې د نرګس د کروندې تر څنګ کېښودو. دا مشاعره چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د هډې پارم کې جوړه شوې وه، په لسګونو ښځینه او نارینه شاعرانو پکې برخه لرله. داود شهید د مشاعرې د پیلېدو له مخه مشال راډیو سره د نرګس ګل د مشاعرې په اړه وویل.
مخکې د نارنج د ګل مشاعره وه، دا سراسره فکر پیدا شو چې راځه د نرګس مشاعره هم جوړه کړه. کال په کال به خدای کول دا مشاعرې به کېږي.
ځوانه شاعره فیروزه مجیدی چې د مشاعرې ویندي کوله، د نرګس ګل مشاعره په خپل یوه غزل سره پرانسته.
شاید د ګلونو په قطار کې خوشبوئی دی لانبرو ځنې زیاته معطر وي. ننګرهار په هر سهار کې فیروزه یې په ستایلو باندې ویاړي، ځکه ستایي نرګس ګل په خپل اشعار کې.
شیرزاد خپلواک په خپل شعر کې د ژوند د ناخوالو سر ټکاوه.
عجیبه خلک دی، په زړونو باندې لوبې کوي، ټوپک راواخلی په سرونو باندې لوبې کوي. زما قسمت کې خوشحالي آن د ازله نشته، هسې پالی مې په لاسونو باندې لوبې کوي. په خیب لپې په سر ببر څیرې ګریوان چې ګرځم، خپلواکه وخت دی قسمتونو باندې.
مقدس احمد زی په خپل شعر کې خپل محبوب ته وایي چې د نرګسو په شان راته مه ګوره، او دا ځکه چې لسترګو یې وتل اسانه خبره نه ده.
لکه نرګس د زړه زور مې ولیدل ګران دي، نور راته مه ګوره لسترګو مې وتل ګران دي. د ښایستونو انتخاب کې خو اول راغلم، اوس ستا نرګس نرګس لیمه راته ګټل ګران دي.
عابد ندیم هم په خپل شعر کې لمینې بیزاره شوی ښکاري او له خپل محبوب نه زړه راټولول غواړي.
لکه کاغذ چې باد په خپله مخه وړي، همداسې بغیر لتانه مې تیریږي زندگی، همداسې دغه روانې اوبه ګوري دا چیزی په مخه، درد مې په زړه باندې له هر لوري راځي. همداسې د کائنات زری زری غوندې لګیا دی غریب ندیم، د چا له دره زړه راټولوي. همداسې
د مشاعرې په اخیر کې د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس ژمنه وکړه چې له دې وروسته به د نارنج ګل مشاعرې په سر نرګس ګل مشاعره هم کال په کال په سرکاري کچه نمانځل کیږي.
تاسو ټولو ته مبارکي درکوم، شهید صاحب ته مبارکي ورکوم چې ډېر لوی نوښت کړی دی، او دا هغه نوښت چې پروس کال په همدغه دیره کې ما سره شریک بهترین بنسټ کېښودل شو. دا به پالو، هر کال به دا مشاعره کیږي انشاءالله. په راتلونکي کې به کوشش وکړو د اطلاعات فرهنګ د وزارت نه غوښتنه وکړو که څنګه چې نارنج ګل مانځل کیږي، همدغسې نرګس ګل دپاره هم یو لوی پروګرام او فکر وکړي.
یاد دی وی چې په دغه مشاعره کې پر شاعرانو سربیره د هډې فارم د پامیلیو په لسګونو اوسیدونکو هم د اوریدونکو په توګه برخه اخیستې ده. د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.